غگ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشمنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې لمړی په مکرې د خبرونو لندېسته
امریکا وایي د طالبانو سره د سولې هر ډول تړون ته په رسیدو کې بعد افغانستان حکومت مرکزی رول ولري د پاکستان صدر اعظم وایي د خپل هیواد د راتلونکو په خاطر نور په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو فعالیت اجازه نه ورکوي او حزب الله خبرداري ورکړی دی چې د امریکا لخوا د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه په تروریستي سازمانونو کې شاملول د حماقت پرېکړه وه
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د ولس مشورو ته ډیره اړتیا لري
د هوادوالو خبرې مشورې او وړاندیزونه د بل هر وخت څخه زیات ماروخانه راتلونکي ته ډاډمنوي
پا کندوز کې مزدور کار خلک وایي چې په ډیرو لږو پیسو کار کولو ته مجبور دي
یو سورځ کې په چوک باندې راغی یو سورځ کې ملاسو روپۍ په جیب کې پرتې دي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د اسرایلو په انتخاباتو کې د صدر اعظم نتنیاهو د ممکنه بری په اړه هم رپورت اوریدلی سي خو اوس به د دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري د سولې په حق له د افغانستان د حیات او طالبانو ترمنځ غونډه چې ټاکل شوې ده همدې مشتې په 14 او 15 په خطر کې شوې و 15 ورځې وزندیده د سیاسي او جهادي ډلو څخه تشکیل شوې د پخلاینې عالی شورا نن پریکړه وکړه چې د غبین افغاني غونډه بعد اپریل د مشتې په 19 نیټې وشي ټاکل شوی و چې د دغه شورا په نننۍ غونډه کې د مذاکراتي ټیم غړي هم اعلان شوي ول خو مسؤلینو یې ویلي دي چې د دغه مذاکراتي ټیم غړي به راتلونکې اونۍ اعلان شي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د طالبانو سره د سولې هر ډول تړون ته په رسیدو کې به افغان حکومت مرکزی رول ولري ښاغلي پمپیو دا خبره د متحده ایالاتو د سنا د بودیجې د تصخیص په کمیټه کې د سناتور لینسی ګراهام په جواب کې وکړه ښاغلي پمپیو وویل افغان حکومت به مرکزی رول ولري
افغان حکومت به له دې زیاته بلکې مرکزی ونډه ولري او دا کار به د افغانانو په مشرۍ وي
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې دیموکراتو غړو ښاغلي پمپیو ته په استول سویلي کې غوښتي وه چې له طالبانو سره دې د خبرو په اړه هغوی ته معلومات ورکړل سي هغوی انتقاد کړی دی چې ولې د امریکا د بهرنۍ تګلارې د داسې یوې مهمې مسئلې په اړه سنا ته معلومات نه ورکول کیږي امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره د قطر په خبرو کې پرمختګونه سوي دي خو لا کوم تړون نه دی سوی
د مهاجرت نړیوال ادارې IOM د ایران او پاکستان د افغان مهاجرینو د ستنیدو په اړه په تازه راپور کې ویلي دی چې د 2019 کال د پیل نه تر تیرې اونۍ پورې 30,000 نه زیات افغان مهاجرین له دغو دوه هیوادونو نه وطن ته ستنه شوي دي د مهاجرت نړیوال ادارې د دغه راپور له مخې په څه باندې تیرو دریو میاشتو کې د 30,000 نه زیات افغانان د ایران او 15,000 شپږسوه نور د پاکستانه افغانستان ته ستنه شوي دي
د فراد د ولایت امنیتي چارواکي وایي د فراد د شار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند نه پولیس له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوي دي د فراد د امنیه قومندانۍ ویان امریکا ژغته وویل چې دغه پولیس تیره شپه له طالبانو سره یو ځای سوي چې دوی په اړه پلټنې پیل کړي دي تر دا مهاله له طالبانو سره د یو ځای سوو پولیسو د یو ځای کېدو لامل نه دی معلوم د بل خوا د فراد د ولایتي شورا غړي وایي چې یا پولیس بیل کومې جګړې طالبانو ته تسلیم سوي او خپل پوځي وسایل هم لزان سره وړي دي طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د خپل هیواد د راتلونکو په خاطر پریکړه کړې چې نور په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو فعالیت اجازه نه ورکوي د نیویا ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی عمران خان ویلي دي چې دا کار د بهرنیو فشارونو پرته د خپل هیواد د راتلونکو لپاره کوي عمران خان ویلي دي چې د پاکستان پوځ دغه وسلوالو ډلې جوړې کړې وي نموړي جاته کړه چې دغه وسلواله ډلو کارول ته نورې اړتیا نشته او د پاکستان پاوزه او استخباراتي اداره دغه ډلو د لمنځړلو لپاره پوره ژمنتیا لري.
داسې معلومیږي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د پنځم ځل لپاره واک ته ورسیږي، که څه هم هیڅ ګوند مطلق اکثریت ګټلی نه دی، خو ښي اړخ یې لیکود ګوند د ملتپالو او مذهبي ګوندونو سره یو ځای د یوه ایتلافي حکومت د جوړېدو لپاره د بری ډېر فرصت لري. نور تفصیل د مینې صادق څخه واوري.
و نوی سالانه رای شمیرل شوی او لیکود ګوند د پاس د پخوانی مشر بینی ګانټس له آبی او سپین ګوند سره برابر ولاړ دی. لیکود ګوند او متحدین به ممکن په 1/40 پارلمان کې 15 شپېته څوکۍ وګټي، که څه هم له فلسطینیانو سره تاوتریخوالی روان دی، خو د سولې هڅې د نتنیاهو د انتخاباتو په کمپاینونو کې برجسته نه وي. نوموړی آن له دې وړاندې ویلي و چې د ده د واکمنۍ پر مهال به د فلسطین حکومت نه وي او د اردن سیند د لویدیځې غاړې یو شمېر برخې به له خپل هیواد سره یو ځای کړي. نوموړي همدارنګه له جمهور ټرمپ سره د خپلو نږدې اړیکو ګټه واخیسته. د فلسطین په خاوره کې میشت یهودان د نتنیاهو سخت ملاتړي دي. رایه ورکوونکي وایي پرونیو ټاکنو کې د عربانو شمېر د 2015 کال په پرتله چې شاوخوا 40% و ډېر کم و. هغه مهال یو عربی ائتلاف د پارلمان 14 څوکۍ وګټلې، خو د دوی یو شمېر پلویان وایي عربو قانون جوړونکو کوم بدلون رامنځته نه کړ.
په هند کې د انتخاباتو د کمیسیون مامورینو نن هڅه وکړه چې د رایو مرکزونو ته د بایومیټریک ماشینونه ورسوي. د هند انتخابات په شپږو اونیو او په وو پړاوونو کې کیږي. د 900,000 رای ورکوونکو لپاره د رای اچونې شاوخوا 1,000,000 مرکزونه جوړ شوي دي. سیالو ګوندونو بی جی پی او کانګرس نن وروستۍ انتخاباتي غونډې وکړلې. انتخابات سبا د پنجشنبې په ورځ پیلیږي او ټاکل شوی ده چې د نتیجه به د مې د میاشتې په 23 اعلان شي.
خبرونه ته دوام ورکوو. په جرمنی کې چارواکو په لسګونو کورونو چاپی اچولی چې ګمان کیږي د حماس د وسلوالي ډلې سره یې همکاري کوله. د کورنیو چارو وزارت ویلي تقریبا 90 کورونو نه تلاشي سوي دي. دغه کورونه د انصار انټرنیشنل په نامه د اسلامي شبکې غړو پورې اړه لري. وزارت ویلي دي داسې ښکاري چې د شبکې د حماس ډلې سره مالي مرستې کړې او هم یې ورته تبلیغات کړي دي. وزارت ویلی دی چې د کسانو د حماس سره د بشری مرستو په نامه مالی همکاري کړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلی هر څوک چې د بشری مرستو په بهانه د حماس ملاتړ کوي د جرمنی د اساسي قانون څخه سرغړونه کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حق له د ځنګړي تحقیقونکو رابرټ مولر راپور یې تر اوسه نه دی لیدلی او نه یې لوستلی ده. امریکا لوی څارنوال چې دغه راپور یې کتلی پرون د سې شنبې په ورځ په دې حقله د تبصرې کولو نه ډډه وکړله چې آیا سپینې ماڼۍ ته یې په دې حقله معلومات ورکړي دي او که نه. ښاغلي ټرمپ ویلي دي په دې حقله تحقیقات چې آیا زما انتخاباتي ټیم د روسیې سره دسیسه جوړه کړې وه غداري او د کودتا ناکامه هڅه ده.
په لبنان کې د حزب الله د ملیشي مشر حسن نصر الله ویلي دي چې د امریکا لخوا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه په تروریستي سازمانونو کې د شاملولو پریکړه حماقت دی او خبرداری ورکړ چې حزب الله او متحدین به یې جواب ورته وایي. ښاغلی نصر الله وویل چې د امریکا د حکومت پریکړه په سیمه کې د هغه په قول د ناکامو پالیسیو له وجې سوې ده.
او رسې خبر ده چې د امریکا د ایالتونو سازمان ویلي دی د وینزویلا د حکومت مخالف ځنګړی استازی به په دې ټولنه کې د وینزویلا د سفیر په توګه وپیژني. د دې سازمان غړو پرون 13 په وړاندې د رایې په ګټلو سره ډاکټر ګوستاف اوتاری د وینزویلا د ملي اسمبلۍ دایمي استازی په توګه اعلان کړ. د جمهور رئیس مادورا حکومت سخت په غوسه دی او د پریکړې د نړیوال قوانین څخه کلکه او بې باکه سرغړونه بللې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې په هر راز هوکړې کې به افغان حکومت مرکزي رول ولري. ښاغلی پامپیو پرون د سنا د مالی کمیټې په استماعي غونډه کې د سناتورانو پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. د رپورت تفصیل د خپل همکار وحید فیض څخه واوري.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې په هر راز خبرو کې به افغان حکومت مرکزی رول ولري. ښاغلی پامپیو د امریکا د سنا مجلس په دغه استماعي غونډه کې د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. سناتور لینزی ګراهام د افغانستان په حق له د بهرنیو چارو له وزیر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د سولې په نتیجه کې به د ښځو حق او حیثیت خوندي
وي؟
That's هم داسې ده او دا به هم یقیني کړو چې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې به د امریکا ګټې خوندي وي.
په دغه استمایه غونډه کې سناتور لنزی ګراهام د امریکا له بهرنیو چارو وزیر څخه پوښتنه وکړه چې د القاعده او داعش د لپشان خلکو سره به هیڅ کله مذاکرات نه کوي او هغه بیا پر افغانستان نه وکمنيږي.
That's correct.
هم داسې ده.
سناتور ګراهام وایي که طالبان بیرته افغان ټولنې سره یو ځای کړو، آیا دا واضح ده چې دا کار زموږ په شرایطو کېږي، نه د طالبانو په خوښه؟
That's correct.
هم داسې ده.
سناتور ګراهام وړاندې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه پوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت د ونډې په هکله کمیټې او نړۍ ته دا څومره ډاډ ورکولی شي.
More than that, they will.
افغان حکومت به له دې زیاته بلکې مرکزي ونډه ولري او دا کار به د افغانانو په مشري وي.
د امریکا د سنا یو شمیر غړي وایي چې په افغانستان کې جګړه د ګټول نه ده، نو په کار ده چې د دې پر ځای حالت د خلکو پر ژوند پانګونه وشي. سناتور لنزی ګراهام وایي افغانستان او عراق ته څلور پنځوس ځلې سفر کړی او دا یې موندل ده چې د جګړې او بمون لارې بریالی کېدای نه شي. هلته غریبو خلکو ته باید ښوونځي او نور شیان جوړ کړی شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د دوشنبې په ورځ په بګرام کې په وژل سوو درو امریکایي سرتیرو کې یو د نیویارک اوسیدونکی کریستوفر سلوټمن و چې تر پوځي دندې وړاندې 15 کاله د اطفایې مامور و. د همدې سرتیری د درناوي لپاره د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د همدې ډول وژنو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د سولې د بهیر بریا ضروري ده. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د نیویارک د اطفایې او خاربلې مامورین د خپل یو ملګري د وژنې د ویر لپاره راټول شوي دي. کریستوفر سلوټمن چې په افغانستان کې د سړک د غاړې په یو موټر بم کې ووژل شو، تر پوځي دندې وړاندې 15 کاله د نیویارک په اطفایې د اور وژونکي په توګه خدمت کړی و. د نیویارک خاروال وایي چې کریستوفر سلوټمن د نیویارک خار لپاره د ښه خدمت په خاطر په 2013 کال کې په مډال نازول شوی و.
نن زموږ ښار یو ځل بیا د خپل اتل د لاس ورکولو په خاطر په ماتم کې دی. کریستوفر سلوټمن د نیویارک ښار د اوروژنې د ډپارټمنټ غړی و او 15 کاله یې کار وکړ او د امریکا د پوځ مورین پوځي و چې د خپل هیواد لپاره د خدمت په لاره کې په افغانستان کې مړ شو.
د نیویارک ښاروال د کریستوفر او د دوه نورو سرتیرو د درناوي لپاره امر کړی چې په نیویارک کې ټول بیرغونه دې نیمه وسړول شي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو استازی زلمی خلیلزاد هم نن په خپل ټویټر کې د بګرام هوایی ډګر ته نږدې د متحده ایالاتو پر ځواکونو برید غندلی دی او ویلي دی چې د افغانستان جګړه باید پای ته ورسیږي.
زموږ د وژل شوی اتلانو او د دوی د کورنیو د درناوي لپاره غوره لاره دا ده چې د دې پیښې عاملین مجازات شي او د افغانستان جګړه د سولې موافقې سره پای ته ورسوو او په دې ډاډه شو چې افغانستان به بیا د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه وي.
د نیویارک د اور وژنې ډپارټمنټ کپتان سټیفن مور ویل چې کریستوفر د اور وژنې او پاوز سره مینه درلوده او د هغه موجودیت د بریالیتوب ضمانت و.
نن موږ دلته د ډاک زړونو سره راټول شوي یو، نه یوازې د نیویارک د دفاعي د ډپارټمنټ لپاره، د ټول هیواد لپاره. کریس د نیویارک ښار د اور وژونکو لپاره یو ښه مثال و. هغه زړور و، وظیفه شناس او بااعتباره سړی و.
د کریس سلوټمن څخه یوه میرمنه او درې لونې پاتې شوي. هغه د نیویارک د اور وژنې له ډپارټمنټ څخه د 2003 کال راهیسې څلورم غړی دی چې د ماموریت په حال کې په افغانستان او عراق کې وژل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مصالحې د رهبری د شورا ویان وایي چې په قطر کې کېدونکې بین المللي افغاني غونډه ځنډیدلې ده او شاید دا غونډه د اپریل د میاشتې له 19 نیټې څخه تر 20 نیټې پورې دایره سي. د مصالحې د رهبری شورا دوهمه غونډه نن د ارک په ماڼۍ کې وسوه. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ را لېږلی.
په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د مصالحې د رهبری شورا دوهمه ناسته بیل کومې ځانګړې پریکړې پای ته رسیدلې. خو دومره ویل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسینو ترمنځ بین الافغاني ناسته ځنډېدلې ده او ښایي د اپریل د میاشتې له 19 تر 20 نیټې دایره شي. تر دې مخکې ویل شوی و چې دا ناسته به د اپریل په 14 او 15 ترسره شي. د مصالحې د رهبری د شورا د ویان عمر د وزیر دفتره په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د مصالحې د رهبری د شورا د غړو په بشپړوالي، د دوحې د بین الافغاني ناستې د هیئت په ترکیب او د مذاکره کوونکي پلاوي په تعین خبرې شوي او راتلونکي شنبه به وروستۍ پریکړې وشي. سیاسی شنونکي وایي چې د مصالحې د رهبری د شورا پریکړې به مهمې وي. نجیب الازاد وایي په دې شورا کې حکومت او سیاسي مخالفین حضور لري.
بیا هم چیرې طالبان د دې سره خبرې ونه کې دا به په ټوله کې نه یوازې افغان دولت او افغان ولس ته بلکې نړیوال ته هم دا پیغام ورکړي یا دا میسج ورکړي چې طالبان د یو بل ادرسه خبرې کوي. نو زه باوري یم چې د ټولو اقشارو، د ټولو کسانو، هغه کسان چې د افغانستان په قضایه کې دخیل دي، د هغو په ګډه دغه ټیم جوړول به اوس مذاکرات هغه مسیر ته سو کړي چې حداقل نسبي لاسته راوړنې ولرو.
ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې د قطر ناسته د لوجستیکي عواملو له کبله ځنډېدلې ده.
بلکل، په قطر کې راتلونکي بین الافغاني غونډه د ځینو لوجستیکي مسایلو له وجې ځنډېدلې ده.
دا مصالحې د رهبری شورا دا ناسته په داسې حال کې کیږي چې حکومت مشورتي لوی جرګې د دایرولو په تیاریو بوخت دی. د دې جرګې د تیاری کمیسون مشر طالبانو نه غوښتي چې په کې ګډون وکړي، بلورته طالبانو له دې جرګې سره مخالفت ښودلی دی، په جرګه کې ګډون رد کړی دی. نظر محمد مطمئن هم دا جرګه حکومتي بولي.
دا یو حکومتي ادرس ده او د سولې عالی شورا او د حکومت له خوا نه جوړیږي.
د افغان سیاسینو او طالبانو ترمنځ لومړۍ ناسته په مسکو کې د فبروري په 14 نیټه ترسره شوې وه. په دوهمه ناسته کې چې په دوحه کې کیږي ویل کیږي چې یو زیات شمېر ګډونوال به پکې د حکومت د استازو په ګډون برخه واخلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي ځمکه باید د تولید وسیله سي نه د غصب. جمهور رئیس نن د کرهنې د ترویج پنځم ملي کانفرنس ته وویل د کرکیلې لپاره د میلیونو جریبه ځمکو خړوبول او د افغانستان د اوبو د مهارولو لپاره کار کوي. په دې باره کې اکرام شینواري رپورټ رالېږلی.
افغان حکومت د رسنیو له لارې د حکومت په کړنو د خلکو د خبرولو لپاره ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم یو پروګرام نن د چهارشنبه پورې پیل کړ چې له مخې به هر ورځ د یو شمېر وزارتونو او دولتي ادارو چارواکي او په ولایتونو کې والیان خبریالان سره د خپلو ادارو په اړوندو مسلو خبرې وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه پروګرام د پیل په مناسبت په یو ویډیوي لنډه وینا کې د خپل حکومت د تیرو شاوخوا 3.5 کلونو د کړنو په اړه خبرې کړې. جمهور رئیس غنی ویلي چې په دغه موده کې د شتو ستونزو سره سره حکومت یو شمېر لاسته راوړنی هم لرلی چې د خاغلی غنی پر وینا د تیرو حکومتونو پرتله دا لاسته راوړنی بې ساري دي. خاغلی غنی د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان د موقعیت بیرته ترلاسه کول، په کورنۍ او بهرنیو تعاملاتو کې د افغانستان محوریت، د افغانانو پر مخ د ډیرو ځمکني او هوایي لارو پرانیستل کېدل، د اوبو مدیریت، فساد سره مبارزه، اصلاحاتو کې پرمختګ، د سلور سو قوانینو او مقررو بشپړېدل، په یو کزي نظام کې اصلاحات، په وایدو کې زیاتواله، په غیزمن ډول د بودیجې مصرفول، د ادارو ځوانول، په سیاسي اداري او ټولنیزو جوړښتونو کې د خزو ګډون په دغه لاسراوړنو کې یاد کړل. ښاغلی غنی معلومات د لاسرسي قانون هم د خپل حکومت په دستورو لاسراوړنو کې یاد کړ.
این قانون اوکنون در سطح کشورها جایگاه نخست را دارد.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل دغه وینا کې ویل چې په تیرو سه باندې څلور کلونو کې یې ولایتونو ته 9 سفرونه کړي او د دغه سفرونو په ترڅ کې له خلکو سره له نږدې کتلي او د هغوی له ستونزو ځان خبر کړی دی. جمهور رئیس غنی ویل چې په هر ځای کې د ټولو افغانانو ګډ درد د محرومیت درد دی. همداشان ښاغلی غنی ویل چې په ولایتونو کې د پوځ کولی اردوګانو ته 10 سفرونه کړي چې په ترڅ کې دا ورته معلومه شوي چې افغانستان به هیڅکله بیرته شاته لاړ نه شي.
دغه راز له افغانستان څخه د ملاتړ په خاطر مو د نړۍ د قانې کولو لپاره څلور او یا بهرني سفرونه کړي. زموږ اساسي هدف دا و د نړۍ سره څه ډول د دوامداره همکاریو د تعامل باب پرانیزو او افغانستان له تړلي هیواد څخه پر مقتدر شریک بدل کړو.
هغه ویل چې هر ورځ پارک کې د 200 په شاوخوا کې افغانان سره ګوري او په میاشت کې د دغه سلیدو کاتو شمیر 15000 تن ته رسیږي.
د هوادوالو خبرې، مشورې او وړاندیزونه د بل هر وخت څخه زیات ماروخانه راتلونکي ته ډاډ منوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار په موده کې اقدامات اغیزمن ګڼي، خو د امنیت او د قانون پلي کېدو په برخه کې بیا وایي چې کارونه ډیر موثر نه و. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان وزیر صافیه وایي چې د تېر حکومت پرتله د ښاغلي غنی حکومت یو لړ کارونه کړي چې د خلکو پر ژوند هم اغیزه لرله.
اوندور کرای شو چې امنیت په مورد کې پات راغله ده، د قانونیت په مورد کې خو چې خپل د ملي وحدت حکومت باندې خلاف د قانون اساسي ده، په صورت عموم خلق غربت خواته تللی دي، د کار پیدا کولو جوګه شو نه ده، خپل نو امن ګلتیا لري او هم کارکردګي لري.
د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې رئیس سید کرم ابزلی هم د ښاغلي غنی د حکومت اقدامات په ځانګړي ډول معلومات ته د لاسرسي په برخه کې مهم ګڼي. ښاغلی ابزلی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې که څه هم ملت ته د حکومت د راپور ورکولو پروګرام تر ډیره نمایشي بڼه لري، خو بیا هم خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې د افغان حکومت د ښه نیت څرګندونه کولی شي.
اړتیا دې ده چې باید د خلکو لپاره د ولایتونو په کچه باندې، د کلو په کچه باندې حساب ورکولو زمینه مساعده شي او اطلاعات دوی ته ورکړل شي او داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د خلکو شکایتونه واورېدل شي. دا اوس اکثره ځینونه اکثره پروژو نه خلک شکایتونه لري مونږ ته راځي، اما حکومت تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې شکایتونه ته
تاکل شوی ملت ته د حکومت د حساب ورکولو پروګرام څو ورځې دوام عمومي. په کابل کې د دې پروګرام په لومړۍ ورځ د اقتصاد، مالی، صنایع او سوداګرۍ او د ملي تدارکاتو د اداري چارواکو خپل پروګرامونه د رسنیو له لارې خلکو سره شریک کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل څخه پرته به د نورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکي اونۍ کې اعلان کړي. د انتخاباتو د څاریو شمیر بنسټونه له کمیسیون څخه غواړي چې په دې پروسه کې د عجلې ترڅنګ دقت او شفافیت هم په پام کې ونیسي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د مهالویش په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید څلور میاشتې مخکې د تیرو ولسی جرګې انتخاباتو ټول وروستي نتایج اعلان کړي وای، خو تر اوسه یوازې د څلور ویشتو ولایتونو او د سکانو د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شوي او لا هم د نهو ولایتونو او د کوچیانو د حوزې د نتایجو برخلیک معلوم شوی نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې به د کندوز، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، کندهار، هلمند، ننګرهار او د کوچیانو د حوزې نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسون کمشنر رحیمې ظریفي یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
آخرین هفته خاک بود که ما و کمیسون شکایات
دا به وروستۍ اونۍ وي چې موږ او د شکایتونو کمیسون به له غزنی پرته چې پکې انتخابات نه دي شوي او له کابل پرته چې لا 300 زیات کاندیدان پکې وو یوه جدي ننګونه ده، او فکر کوم د بس په پای کې به د کابل نتایج وي او پاتې ولایتونه به د دې اونۍ تر پایه او یا د نوې اونۍ په پیل کې اعلان کړي.
آغاز هفته جدید ما بس نهایی را به مردم افغانستان اعلان خواهد کردیم.
له انتخابات څخه د سار یو شمیر بنسټونه وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید د سرعت ترڅنګ د نتایجو په اعلان کې دقت وکړي او بشپړ عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې مروي امینی امریکا غږ آشنا ته وویل حکومت او د سار بنسټونو له انتخاباتي کمیسونونو څخه غوښتي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له پیلېدو څخه مخکې دي د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره چې موږ مشورتي ناست درلودي بلخره په دې نتیجه ورسېدو، او له بلې خوا د حکومت فشارونه، د نړیوالې ټولنې فشارونه، ځکه دلته ډېر کم وخت پاتې د مشورتي لوی جرګې ته چې هلته باید د خلکو استازي پکې چون ولري، او کله چې پارلمان نه وي د خلکو استازي هم نشته، نو د دې لپاره ټولو زیده خلو ارګانونو او حکومت له دوی څخه وغوښتل چې دوی د لږ څه عجله وکړي، خو د عجلې تر څنګ د دقت هم نظر ته ونیسي تر څو د دغه پاتې ولایتونو نهایي پایلې اعلان شي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د غزنی له ولایت پرته په ټولو ولایتونو کې ترسره شول، خو د دغو انتخاباتو د وروستیو نتایجو د نه اعلانېدو له امله تر اوسه نوي پارلمان خپل کار نه نه دی پیل کړی. د قانون په اساس د ولسی جرګې کاري دوره په 15 کلونو کې بشپړه کیږي او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره باید نوي وکیلان د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته خپل کار پیل کړي، خو په ټاکلي وخت د دغو انتخاباتو د نه ترسره کېدو له امله افغان حکومت د 14 دورې د ولسی جرګې کاري موده پر لپسې 8 کلونو لپاره تمدید کړه. دا ځل جمهوري ریاست ټینګار کړی چې 19 تقنینی دوره به د پارلماني انتخاباتو د ټولو نهایي نتایجو له اعلان وروسته پرانیزي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، هغه خلک چې په کندوز کې ورځنی مزدوري کوي وایي چې د مزدوري پیسې کم دي او کورنۍ لګښت یې د ورځنی مزدوري په پرتله زیات دی، خو دوی هیله لري چې په وطن کې به سوله راسي او کارونه به ورسره ښه سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ده.
کندوز ښار ته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راغلي خلک اکثر د هغه سیمو دي چې اوس پکې د دولت مخالفین حاکم دي. دوی وایي په کلي کې مزدوري نه پیدا کیږي، نو مجبور دي چې خپلې کورنۍ لپاره یو څه وګټي. که څه هم سوداګر وایي چې ورځ تر بلې تجارتي کارونه مخ پر ښه کېدو دي، خو مزدوران بیا وایي چې کاروبار یې چندان ښه نه دی. اکثر هغه خلک چې د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راغلي په ورځو ورځو وزګاروي. دوی هم د کار د نشټوالي په خاطر اوس کور ته د تګ کرایه نه لري.
یو سورځ کې په چوک باندې راغله، یو سورځ کې ملس روپۍ په چوک پرتی دي، دوه نیم سو تلل، په درې سو تلل، په څلور سو تلل. دا مې نه ورته وسی، ته مې احتاج ته بیا کوم شهرداري ته بیا کوم هر چېرته بیا. مقصد چا مشکل هغه درې سو روپۍ سړی چا سره وای په دوه نیم سو سره وای، په دوه نیم سو سره کې په 150 سره وای. هغه سړی ته وای زه سي ما سره لاړسه ابل ځاتي شاده ابل مزدور له مزدور سره غنه کوي.
قندوز کې د ورځنۍ مزدورۍ نرخ نه دی معلوم. د دوه تنو جوړ جاړی دی چې په هر سو افغانۍ یې فیصله وکړه. د کار د نشټوالي په وخت کې د ورځنۍ مزدورۍ نرخ تر 200 افغانیو راټیټیږي، او کله چې د غنمو د لو او د شولو د کښت ورځې وي ورځنۍ مزدوري تر 1500 افغانیو هم لوړیږي. محمد یوسف د قندوز ښار ته د کار لپاره راغلی. هغه وایي چې له وزګارتیا نه دا هم ښه ده چې د خپلې ډوډۍ لګښت پیدا کړي.
یو سړی په 200 ځي، یو سړی په 250 ځي، وو کنه پسې وخت راځي په سلم ځي. هغه کور دلته نه یو بام صاحب کې وراځه د ډوډۍ پیسې خو مې دلته دی بیګا وځي. نرخ معلوم نه ده دلته، په دې وطن کې نرخ نشته. نو چې د مردی کار نرخ معلوم وي
څه به وکړه؟ مجبورې دلته سره اغلی کار کوو. تقریبا نه کسان لرم، پلار سره مور سره ورونه سره دغه څه مې دغه کې
خمیکی. قندوز د شمال ختیځ ولایتونو مرکزی ولایت بلل کیږي. د تخار او بدخشان له خلکو پرته دغه ولایت ته د نورو سیمو سرمایدار خلک هم د کاروبار لپاره راغلي دي، خو نه امنیو په دغه ښار کې له هر اړخه د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړي. د سیمې خلک وایي چې که څه هم د قندوز ښار کې ژوند کول یوازې تر ښاره محدود شوي، خو خلک یې هیله لري چې په راتلونکي کې به د وسلوالو مخالفینو او حکومت ترمنځ سوله وشي او یو ځل بیا به د دوی ژوند مخ پر ښه کېدو شي. د قندوز ځوانان وایي چې په جګړه کې کېدای شي د محدودو خلکو مالی ګټې نغښتې وي، خو په سوله کې د ټولنې د هر اوسیدونکي د اقتصادي پرمختګ لپاره لار هواریږي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
گرانو هیواد والو، لګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم همرا ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري، په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو زموږ سره اوسئ.